باوتا په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د ډله ییزې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه وانخیست، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان په دغه حمله کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو
د هند پر قونسلګرۍ حمله ښکاره کوي چې په مستقیمه توګه پاکستان په دې حمله کې لاس لري. کله چې پاکستان په مزار شریف ښار کې انتحاري حملې کوي، حکومت باید پټه خوله پاتې نه سي او خپل دریځ روښانه کړي او باید عملاً دا مسله روښانه کړي.
د روانې اونۍ د دوشنبې په شپه څو تنو انتحار کوونکو په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله وکړه. د بلخ سیمه چارواکي وایي دغه حمله له 25 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. سیمه ایز روغتیایي مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتیري او 3 تنه یې ملکي وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه د یادې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې دې ته د ورته حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی و. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس و. د چارو کارپوه متي الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټولو تر روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس په دې کې ده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 14 کالو کې پاکستان اعلان ناشده جنگ تعقیبوي او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي، د دې مسؤلیت د ټولو عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او په خصوص ISI لاس.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د مزار شریف د حملې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه به ورنکړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بیدګر چې استولې په مزار شریف کې غل منځ لاړ، خپل هدف ته نه رسیدل، دوی خپل هدف ته نه رسیږي. زمونږ هدف دا دی تر څو دوی له منځه یوسو، چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به له منځه ځي. قونسلګرۍ ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغوی مسؤول ول، یوازې طالبان مرسته وي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي. تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله وشوه چې وروسته هندوستان د یادې حملې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو برید نشتې 25 ساعته وروسته د دریو وسلوالو له وژلو سره پای ته ورسید. په دې حمله کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان ټپیان شول. نن بیا په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری ته نږدې یوه وړه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي. په بهرنیو چارو کې د هند د وزارت ویاند ویکا سوارا پوویل په جلال آباد کې په شوې چاودنه کې د هند کنسولګری هدف نه و. د ننګرهار د ولایت ویاند عطا الله خوګیانی بیا وویل چې دا چاودنه په یوه ډیران کې شوې ده. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روانه اونۍ د هند پر اهدافو بل برید د هند دننه د پټانکوټ پر پوځي هوایي اډه وشو. وسلوالو چې د هند د پوځیانو جامع په تنوې د شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمه کې د هوایي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې لږ تر لږه یې د درې ورځو په ترڅ کې وو پوځیان ووشل. هندي چارواکو وویل چې په اډه کې یې د 15 وسلوالو مړې موندلی دي او یو بل جسد هم شته چې داسې باور کېږي چې دا به د شپږم وسلوال وي. هندي چارواکو په پیل کې د دې حملې تور د جیش محمد پر وسلوالې ډلې پورې کړ. دا ډله د پاکستان خواته په یوه ښارګوټي کې فعاله ده، خو د دوشنبې په ورځ د متحد جبهې شورا ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. متحده جهادي شورا ډله په کشمیر کې د هند پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د هند پر پټانکوټ پوځي هوایي اډې یوه اونۍ وروسته تر دې حمله وشوه چې د هند صدراعظم نریندرا مودي له افغانستانه پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د دغه هیواد له صدراعظم نواز شریف سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. دا وروسته تر څه باندې لسو کلونو لومړی ځل و چې د هند یو صدراعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه برید تحقیق کوي چې پکې د هند د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په یو بیان کې چې سه شنبې په ورځ خپور شو وویل د هغې ژمنې له مخې چې پاکستان د ترستانو د جرړو د ایستلو په برخه کې کړې ده، هیواد به یې له هند سره په تماس کې یو ځای کار وکړي څو معلومه کړي چې دا حمله چا کړې ده. جرمنی آژانس سرګندوي چې داسې اندېښنې شته چې وسلوالې ډلې د دې مخه نیسي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټانکوټ پر اډې شوی برید خندلی او د دوشنبې په ورځې وویل چې دا اوس په لوړه کچه واضح شوې ده چې د پاکستان حکومت باید ټولې وسلوالې ډلې په نقشه کړي. د هغه غوښتنه ده چې افغانستان یې له پاکستانه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله اوري. د هلمند په نادلي ولسوالي کې د امنیو درې میاشتې پوره سوې. زموږ همکار وایي لا هم د جنگ له سیمو کډي باري شي او خلک ځانونه خوندي ځایونو ته رسوي. په دې ورځو کې چې د څلور نیمو میاشتو ازموینې هم دي په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ د زرغون او ګروپ شش کلیو حال زموږ خبریال الیاس دایي اخیسته.
درې ورځې پرله پسې وروسته هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یواد سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دي. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې یې پوره سوي دي، خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري او دوه ببر سرې ماشومان د یخه ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارسته وي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي خپل مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څخه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپنا ځای راپیدا کړي او یا دې امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړی کرشه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډي چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی سي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باور سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیر دی، که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېداسې چې زرغون کلي ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېره وخته څه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوری سوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی منده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجې پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راسي او سبا به راسي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلاده موږ وروسته د بیرې ورکړلی، لارې ګرده مینونه دي.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شیبه ډزې کیږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مینچاودونو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډیر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وی خبر. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړې د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادالي ولسوالۍ نورې سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادالي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنګ او ناامني ده. نادالي ولسوالۍ چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه وه اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد علی استایی د ازادۍ رادیو هلمند.
د یو ساعته خبری مجلې وروستیو ته رسیدلی و. په دې خبری مجله کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې په راتلونکي خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. نړیوالو پر ریاض او تهران فشار راوسته دی څو په خپل منځ کې پیدا شوی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللي دي.
وجل که دفتر می در وړه چی په مراشی مختما
وشلی میر پتا بندی مرازا پغلا بندی